درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فدیہ لچی ټول جوړ غوښت من بیاست شنو خلاص دی ولسم ټول دی و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروی ویش پیژنو په تیر وستانو کې مو د حجرې اړوند ډیر موضوعات بحث لا دی ونیول په هغه باندې پوسولو نن راځو حجروی ویش په تفصیلی د وزاره پیژنو په اوم ټول دی کې مو یوازې یو څو مرحله ورسره ویلې او د حجروی ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ موږ د ژوند د دوران د ژوند د مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي هغه رنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي خوږیږي یا تخریبیږي پرې کېږي هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي دغه ځای به د هغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي د نسل پایش رامنځته کوي یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل څه کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي حجروي ویش چې دی دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي او حجروي ویش دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې که هغه چیرې نباتات اوسي ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول خپل د نسل پایښت کوي همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي د وینې کرویات جوړېږي د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو مستقیم ویش ته مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي یعنې په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي یعنې کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي هغه ډیریږي کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کوم برخه کې چې دي دغه حجره اوږدیږي کله چې حجره اوږده سوله هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو حجره مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې یا غزروف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسز مرحله سر ته رسیږي. او امیتوسز موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړې مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړې حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې امله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. لازم مخکې لدی چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي. یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي. یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دی. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي. یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دی. د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د دې کم حجرې چې دي د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکښې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې ده یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخلیږي. یعنې په جی ون که چیرې پوره نه سوه، نو بیا څه کېږي؟ جی زیرو مرحلې ته داخلیږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نشي ترسره کولی. او د ګروت ون مرحله چې ده ډېره مهمه ده. دا مرحله چې ده د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي این ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکښې ډي این ا دوه چنده کیږي، د هغه دپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوی وسي. لکه ځینې سرطاني دغه چې دي حجرې چې دي، هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو څه کیږي؟ د هغو وده درېږي، تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نه سي. ورپسې د سنتیز مرحله ده. دا چې دی، دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي این ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنې په دې کې چې دی د ډي این ا نقل، د هستوي موادو زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې څه کېږي؟ سرته رسېږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپله دا ډېر اهمیت لري. دا چې دی ډاډ ورکوي، چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوې حجرې به د ډي این ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ سي. او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه سي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی سي. یعنې د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی ټو مرحله راځي، یا هم ګروت ټو مرحله راځي. چې ګروت ټو مرحله چې ده، هغه د درېیمې مرحلې څخه ده چې د ډي این ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی ټو کې چې دی، د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسېږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بېرته څه کېږي؟ مثال جوړېږي، ترمیمېږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دي، د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي این ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی ټو مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دي، یا چې دي چیک پوینټونه یې جوړ کړي دي، چې د دغه چیک پوینټونو څخه کله چې دي مثال دغه ورته راورسېږي، پیغام ورته راورسېږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش ترسره کړي، بیا نو دی چی کیش پوی شروع کی. ځکه چې د جی ټو فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ وجود، هغه کم چیک پوینټ چې وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تاکه مرحله چې دی هغه د سر ته رسولي، حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل سي. د جی ټو حجرې دوران چې دی، هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري. دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی، لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي، پر مخ ولاړ سي، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. ترنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي؟ دویمه پوښتنه، د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسېږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسېږي؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہیلہ چٹولا جوڑو او سیت من بیست شراغ لاست دولا سمتول کی و اتم لوستا نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندې همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټوله چې دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ای درلودې چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي تاسو آر این اے او ڈی این اے ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري ڈی این اے او آر این اے چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ڈی این اے چې د هغه ڈی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او آر این اے چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ڈی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی ڈی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم یې په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ولې نه چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده جوړه شوې ده او اخیرنۍ توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول کې ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولی سو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنیټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډر چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاص کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري. او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي. او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډی این ای نوې پوړینې مثال د ډی این ای پولیمرز چې دی نوې پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډی این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دې دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډی این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډی این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډی این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي. او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي دننه چې کیږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لمړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کمپولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دي خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخیرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي این ا چې کېږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډي این ا څخه جلا کېږي او د ډي این ا جوړښت په کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي. مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپله د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډي این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې اخلي چې عموما ډي این ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي د آر این ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي این ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منولو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي. همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 900 د درویم کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړلای یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دې د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډي این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډي این ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په یو ژوندي موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنیټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندي موجود ډي این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایل کې یو بل ژوندی موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنیټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د ډي این ا او آر این ا توپیرونه څه شلي. دویمه پښتنه د آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه د ډي این ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نړی نړی مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.